محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو تر نورتونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1443 هجری شمسی کال د حمل د میاشتې لسمه نېټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 9 نېټې سره سمون خوري. ذات الله خوګنه یم او د نن سهار په یو ساعت خبرونه کې به ستاسي د قربتوب ویاړ ولرم. دوستانو، نن به په اوسنۍ خبرونه کې لومړی د ایران ورپسې د افغانستان، بیا به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. دغه رات به د خبرونې په دوام کې په غزه کې د اسرایلو د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور هرکلی تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته ولرو. له هغې وروسته به دوستانو د هلی رڼا ځانګړي خپرونه درته وړاندې شي، او زموږ د نن ورځې بل خپرونه به د روژې مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړي خپرونه وي، او وروستی پروګرام به مناجات وي چې تاسو ته به وړاندې شي. هیله ده چې ټول پروګرامونه زموږ سره تر پای واورئ. دوستانو، کولای شئ زموږ خپرونې په www.farstoday.ir/ps کې هم واورئ او هم یې ولولئ. دغه راز facebook.com/irib پښتو د زموږ د فیسبوک ادرس ته هم، دغه راز تهران رادیو 1 زموږ د ټیلیګرام ګروپ ته هیله ده چې عملته مو تعقیب کړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې شوې. په مکړه د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکو ته د ایران ولسمشر وایي چاته اجازه نه ورکوو چې د هیواد د پرمختګ د خنډ لامل شي. د اسلامي شورا مشر وایي د اسلامي جمهوریت د مقاومت د جبهې او فلسطین ملاتړ ته پوره ژمن دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 2540 کسان د جنایي پیښو او 102 د خطاب په تور نیولي. او افغانستان کې د سیلابونو له امله یوه نجلۍ مړه شوې او 40 کورونه ویجاړ شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وایي د خلکو سره د ژوند له مخې به د خبرو میز نه پرېږدو، خو نورو به اجازه هم نه ورکوو چې د هیواد د پرمختګ د خنډ لامل شي. هغه سید ابراهیم رئیسی د نوروز د پیغامونو په دوام په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي، په حکومت کې پر کورنیو قراردادونو سربیره تر اوسه ټول بهرنۍ پانګونه شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر ته رسېدلې ده. هغه زیاته کړې نه یوازې لاسلیک تفاهم یا په کاغذ، مګر یو مشخص او د باور وړ پانګه اچونه ترسره شوې ده. نوموړي د مارچ په 20 هم په یوه ټویټ کې لیکلي ول چې د حکومت په لومړیو کې د ودانیو د ځنډېدو په تیرو وختونو کې د ژمنو شوو 240,000 واحدونو د ناڅرګندتیا له امله د کورونو مسله غوټه شوه. د ایران د ولسمشر په وینا نن ورځ په ټول هیواد کې له 2,400,000 څخه زیات واحدونه جوړیږي چې نیمایي د تیرو مکلفیتونو پوره شوي او پاتې نیمایي به ډېر ژر خپلو ګرانو هیوادوالو ته وسپارل شي. د ایران د اسلامي شورا مشر وایي د ایران د اسلامي جمهوریت په خپلو اعتقاداتو او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د حکم له مخې د مقاومت د جبهې او فلسطین ملاتړ ته پوره ژمن دي. د ایران د خبر له مخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ له عمومي منشي زیاد نخاله سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې د سوینس نیواګر رژیم په وړاندې د مقاومت د جبهې او د فلسطین د خلکو بې ساري د رښتینه وکړه او زیاته کړه د الاقصا توپان عملیات د فلسطین د اسلامي او ټولې نړۍ په تاریخ کې یو مهم بدلون دی. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي چې د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته راغلی په دغه لیدنه کې وویل مقاومت د اسرائیلو له نیواګر رژیم سره د مقابلې یوازینۍ لار ده. زیاد النخالی په دې خبرو سره چې د فلسطین ملت د سوینست رژیم د ظلمونو په وړاندې مقاومت کې ویل د ایران اسلامي جمهوریت په خپل ټول توان سره د فلسطین له مقاومت څخه ملاتړ کړی دی. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي ته کړه نن د فلسطین ملت نه یوازې د اسرائیلو له نسل وژنې رژیم سره بلکې د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو پر ضد هم جنګیږي چې د فلسطین د خلکو پر ضد نه یوازې په وسلو بلکې په هر اړخیز ډول د سوینست رژیم څخه ملاتړ هم کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 2540 کسان د جنایي پیښو او 102 د اختطاف په تور نیولي دي. دغه راز په دې موده کې د ټول هیواد په کچه د نږدې 8,050 جرمي پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانې پرون پنځشنبه کابل کې وی خبرناسته وویل چې امنیتي ځواکونه په دې موده کې سړی تختون کې وجلی او تلس کسانې له تختون کو جوړ لدی. هغه لقانی اول چې په جرم قضیه کې د دوی د پولیسو د عملیاتو پر مهال 3000 او 800 ملس پکې وسلې او 1000 مل درنې وسلې 850 مینونه 699 کیلوګرام چاودیدونکي توک 850 مرمۍ او 333 نقلي وسایل ترلاسه شوي دي. نموړ زیاته کړه چې د 1402 کال دویم نیمایي کې له نشې توکو سره د مبارزې په 15509 سل بیخ عملیاتو کې 15603 په تمشکوک قسم نیولې او 1288 نشې توکي ترلاسه کړې دي. هغه په دې موده کې د نشې توکو د تولید د 300 کارخونو د کشف او لمنځه تللو خبر هم ورکړی دی. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 9000 روبدي کسان د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورپېژندل دي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي همدا اوس هر ورځ شاوخوا 10000 ټوکه پاسپورټونه ویشي او دا چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1000 کسانو ته پاسپورټونه ورکړي دي. دغه وزارت په دې موده کې د پاسپورت او ویزو ترافیکو او عامه محافظه تصدۍ له خدمتونو 1.4 میلیارد افغانۍ اوی ترلاسه کړي دي. هغه لقانی ویل وروستیو شپږو میاشتو کې 9400 پولیس له تعلیمي مرکزونو فارغ شوي دي او 40 محصلان په روسیه کې د تحصیلي دورې د بشپړولو وروسته بیرته هیواد ته راستانه شوي. نوموړي زیاته کړې 9000 نور د هیواد په کچه پر زده کړو بوخت دي. په د افغانستان په غور، هلمند او روزګان کې د سیمایزو سرچینو وایي چې په دغه ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله ونجلۍ مړه شوې او 30 کورونه ویجاړ شوي دي. په غور کې سرچینې وایي چې د چهارشنبې دورې پر 8 په دغه ولایت کې سیلاب راغلی چې له کبله یوه پیغله ژوند بایللې ده. دغه نجلۍ د غور د الفاروق ولسوالۍ په غارک سیمه کې ژوند له لاسه ورکړی. ملخوا د غور د تیوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله لسګونه جری بکرنیز مکی او د دغه ولسوالۍ مواصلات لارې زیانمنې کړې دي. ورته مهال په هلمند کې هم سرچینه وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو 25 کورونه تخریب کړي او سیدونکو ته 1 میلیون افغانۍ زیان رسولې دي. په روزګان کې هم سیلابونو 15 کورونه ویجاړ کړي او د نور اوختو زیانونو په اړه معلومات هم نشته. دا پر اساس کې چې پرون د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ کې هم سیلابونو پیښې شوې دي چې د یو کور دیوال نړیدل دی او په دې پیښه کې 2 ماشومانو ژوند بایللی دی. ځینې سرچینو رسانۍ ته ویلي چې طالبانو د کابل په لویدیځ د دشتبرچی سیمه کې د ښځو د حقونو درې فعالې خویندې او د هغوی ورور نیولی او نامعلوم ځای ته لیږلي دي. ویل کېږي چې دغه درې خویندې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو غورځنګ غړي دي. د نیول شوو نجونو کورنیو ته نږدې سرچینو ویلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ سهار شاوخوا 6 بجې د دشتبرچی په مرافات کوڅه کې د دغو نجونو پر کور عملیات کړي. د دغه ډلې ځواکونو 25 کلنه آزاده رضایی، 14 کلنه نادیا رضایی او 14 کلنه الها رضایی او د هغوی 22 کلن ورور یحیا رضایی له ځان سره وړي دي. د دغه نجونو خپلوانو د طالبانو 13 او 14 حوزې او د دغه ډلې کورونو چارو وزارت ته مراجعه کړي خو لا یې د هغوی د ساتل کېدو د ځای په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کړي. تر دې مخکې طالبانو د ښځو د حقونو د دغه درې فعالانو خور تمنا رضایی هم نیولې و چې له 9 ورځو بند وروسته خوشې شوه. سوهنی رژیم ته د ترکیې هیواد د وسلو د صادراتو په اړه د ترکیې د احصایې د دفتر لخوا خپره شوی راپور د اختلافاتو لامل شوی دی. د ترکیې د احصایې د دفتر د راپور له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت په غزه تړاګه کې لویدیځ غاړې او د فلسطین په نور نیواګرو سیمو کې د وحشیانه حملو په لړ کې په سوهنیست رژیم باندې وسلې خرڅې کړې دي. یو داسې عمل چې د ترکیې د پارلمان د یو شمېر غړو د خلکو غوسه راپارولې ده. د ترکیې د دولتي سیداري د معلوماتو له مخې دغه هیواد یوازې د 2023 کال د نومبر څخه د 2023 کال د جنوري مودې پورې د سوهنیست رژیم ته سره پاس $80,000 په ارزښت وسلې صادري کړي. د ترکیې احصایي ادارې د معلوماتو له مخې خپره شوي انځورونه ښایي چې د 2023 کال له جنوري راسې له ترکیې څخه اسرائیلو ته په صادر شوو وسلو کې بارودي مواد، مهمات، وسلې او پوځي تجهیزات شامل دي. د ترکیه د دفاعي سنایو سازمان او دغه هیواد د دفاع وزارت د سشمې په ورځ په جلا جلا اعلامیو کې له سونیست رژیم سره د پوځي سنایو په ډګر کې د هر ډول همکاریو شتون رد کړ او ویل دي چې له سونیست رژیم سره د پوځي سنایو په ډګر کې کوم اقدام نه دی شوی. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې دا کړی چې په وروستیو میاشتو کې اسرائیل ته صادر شوي باروت او چاودیدونکي توکي پوځي بڑ نه لري. تر دې مخکې د ترکیې پارلمان 15 مخالفو غړو د 14 هیوادونو له 200 څخه د زیاتو وکیلانو په ګډون د غزې په تړانګ کې د سوینست رژیم د روانې جګړې له امله اسرائیلو ته د وسلو له صادراتو سره خپل مخالفت اعلان کړی و. ترکیه لومړنی مسلمان هیواد دی چې اسرائیل په رسمیت وپیژنده او دوه اړخیزې اړیکې ورسره ټینګې کړې وي. د ترکیې او سوینست رژیم دوه اړخیزې اړیکې په 1949 کال کې عادي شوې چې وروستي کلتوري، تجارتي او حتی پوځي سطحو ته ورسېدې. د ترکیه ولسمشر اردوغان لومړنی مسلمان مشر و چې د فلسطین په اشغال شوي خاوره کې د سوهینیزم د بنسټګر تندوزوز هرتیزل قبر ته ورغی. د 2023 کال د اکتوبر له 8 نیټې راسي د غربي هیوادونو په بشپړ ملاتړ سره اسرائیلي رژیم د غزې په تړانګه د اردن سیند په لویدیځ څنډه کې د فدیفا مظلومو فلسطینو پر ضد یو نوی ډلیز وژنه پیل کړې. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
سانو بیا هم خرغلاس اوس هم پامو کې یو سیاسي تفسیر ته د غزي په تړانګه کې د فلسطینو د نسل وژنې په اړه د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې ارزونه د دې ادارې د غړو هیوادونو د استاد لخوا له هرکلی او ملاتړ سره مخ شوې ده. د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر فرانسیسکا البانی د اسرائیلي پوځ لخوا په غزه کې د مشتو فلسطینیانو د نسل وژنې په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي، هغه جنایتونه چې اسرائیلو د اکتوبر له 8 راهیسې په غزه کې ترسره کړي دي د جرمونو نړیوال محکمې د محاکمې اوسنۍ پروسې ته په پام سره راتلونکي 50 کاله ځان مشغوله کولای شي. الوانیز چې د نهي ورځې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د غزي په حق له خپل راپور وړاندې کړ وویل د سوهینست رژیم په دغه تړانګه کې نسل وژنه ترسره کوي. د بشري حقوقو په شورا کې د فلسطین د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د راپور له لوستلو وروسته د مصر، پاکستان، قطر، روسي، ایران او چین په ګډون د لسګونو هیوادونو استازو د الوانیز د راپور او کړنو ملاتړ وکړ. اروپایي اتحادیه هم د سوهینست رژیم د ټولو تورنو په اړه د مناسب او خپلواک تحقیقات غوښتنه وکړه او اعلان وکړ چې د غزې په تړانګه کې د ملکی خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې په لیدلو سره وحشت کړی دی. سوهینست رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راسي د ځینو لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره د فلسطین د بې دفاع خلکو په خلاف د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې پراخه قتل عام پیل کړی دی. دغه جنایتونه د دې سبب شوي دي چې دغه رژیم د نسل وژنې په تور د عدالت نړیوالې محکمې ته وغوښتل شي. عدالت نړیوالې محکمې د 2023 میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه د جنوبي افریقا لخوا وړاندې شوې دوسیه ته په غبرګون کې سوهینست رژیم ته امر وکړ چې له دغه جنایت لاس واخلي، خو سوهینست رژیم د امریکا په ملاتړ سره نه یوازې په غزه کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی، بلکې د رفح سرحدي ښار کې د غونډي په ځای بدله شوې ده. په حملې سره د یو بل وحشانه جنایت د ترسره کولو کوشش کوي او د غزې د جنگ ځپلو اوسیدونکو لپاره خپل نوم ثبت کړي. د پراسي حل کې دا چې د غزې شاوخوا 90% بي خوبنوي په ځانګړې توګه د سیمې طبي مرکزونه په بشپړ توګه له منځه تللي او د غزې سلګونه زره خلک د قحطۍ په څنډه کې دي. سوهینست رژیم هم په غزې تړانګه کې ټول لارې تړلې دي او په سیمه بمباري کوي. هم در عامل ده چې د غزې د خلکو وژنې او په دې سیمه کې پراخې نسل وژنې د هر با احساسه انسان متاثره کړي دي. نن ورځ د فلسطین ولس او ډلو د خپلو وینو په بهولو سره ثابته کړې چې نړۍ په تاریخ کې تر ټولو لوی جنگي جنایت او نسل وژنه د امریکا ملاتړ په غزه کې ترسره شو. د غزي وروستي پیخي د سوهینستان رژیم د ماشومانو د وژلو ملاتړ کې د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو لپاره یو بل ستره رسوایي و چې د هغوی اصلي څیرې د نړۍ ولسونو ته څرګنده کړه. په جنیوا کې د دغه سازمان په اړه د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وروستي راپور په ګډون د ملګرو ملتونو فرعي سازمانونو کې هم بحثونه شوي چې د اندېښنې وړ ګڼل شوي. د تبصرې پای دوستانو خرغ لاس اوس به ترته زمونږ همکاران د رڼا د هیلي رڼا خپرونه وړاندې کړي. له هغې وروسته به د رمضان په اړه ځانګړی پروګرام ولرو. بیا به مناجات پروګرام تاسو ته وړاندې شي.
د رانا هیله عزتمن اوریدونکو د رانا هیله یا د هیله د رانا لخبرونی سره اوسم بیا ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. عزیزانو په دغه برخه کې چې د روان لړۍ ورستۍ برخه ده، تاسو عزیزانو ته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجو شریف د نړیوال حکومت د جوړېدو او د هغه د ځانګړنو په هکله معلومات درکوو. هیله ده چې تاسو د توجه وړ وګرځي.
خوګو دوستانو، په نړۍ باندې د فاسدو او ظالم قدرتونو د ولکې له ختمېدو وروسته حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف لخوا د الهي وعده د پوره کېدو وخت رسیږي او د نړۍ د ټولو خلکو د دنیوي او اخروی نیکمرغۍ لپاره یو نړیوال عدالت پال حکومت جوړیږي. هم هغه وعده چې متعال خدای پکې له خپلو صالحو او غوره بندگانو څخه د ځمکې د وارثانو په توګه یادونه کوي. دا ښکاره خبره ده چې په ټولې نړۍ کې د اسلام د ځلانده او ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یوه مهدوي حکومت رامنځته کېده یوه ډېره ستونزمنه چاره ده چې د متعال خدای له مدده پرته او د خداوند متعال د ولی او د مخلصو بندگانو له حلو زلو ما سوا ممکنه نه ده. حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف تر ټولو مهم ماموریت چې په مختلفو ډګرونو کې د هغوی دریځ څرګندوي د اسلام د پاک دین د ژغورونکو تعلیماتو په اساس د یوه پراخ بنسټه او نړیوال حکومت جوړېده ده. د اسلام مبارک دین د کمال په لور هدایتونکی او له ټولو آسماني دینونو څخه زیاته بشپړ دین دی. داسې دین چې متعال خدای د بشریت د هدایت او هر اړخیز سعادت په هدف د هغه د نړیوالې ولکې زیر ورکړی دی. د توبې سورې په 33 آیت کې خداوند متعال فرمایي د هم هغه ذات چې خپل پیغمبر یې له هدایت او حق دین سره ولېږه چې هغه یعنی دین په نورو دینونو بریالی وګرځوي که څه هم د مشرکانو خوښ نه وي. د اسلام تعلیمات یو بشپړ پروګرام دی چې د انسانانو شخصي او ټولنیز ژوند د آرامښت، هوساینې او نیکمرغۍ په لور هدایتوي. دا بدلونونه هم هغه دي چې په روایتونو کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د نړیوال حکومت په حق لا راغلي دي.
د اسلام مبارک دین د انسان ودا او کمال هم په مادی او هم په معنوي ډګرونو کې په نظر کې نیولې. غیر الهی او مادی فلسفه مکتبونه یوازې د خلکو مادی اړتیاو ته اهمیت ورکوي، حال دا چې د مادی اړتیاو په تامینولو کې هم پاتې راغلي دي. د غربي فلسفي مکاتب چې ورته زیات تبلیغات هم کیږي، انسان داسې یو موجود ګڼي چې باید یوازې د هغه خوراک، جامع او شهواني ګروهانو ته پاملرنه وشي. د دغو تنګ نظر و هدفونو د پوره کېدو لپاره د غربیانو طرحې په اقتصادي ډګر کې د تبعیض، پرګنیز واټن او بېوزلۍ زیاتوالی شوی ده. د غربیانو د دغو فلسفي مکتبونو د عملي کېدو په نتیجه کې ټولنیزې ناخوالې، فساد او فحشا هم زیاته شوې ده. دې ته په کتو سره د ظهور له نږدې کېدو سره انسان نور له دغو فلسفي مکتبونو، ناکامو تجربو، بېوزلۍ او فساد څخه ستړي کېږي او د یوه داسې کس انتظار باسي چې له دغه شان خواشینوونکي حالت نه یې وژغوري. حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف په خپل ظهور سره په ټولنې باندې معنویت واکمن کوي او د انسانانو زړونو ته په الهي نور سره ځلا بخشي. خلک د دې پر ځای چې مادیات او شهوات د خپل ژوندانه بنیاد وګرځوي، الهي او انساني ارزښتونو ته زیات توجه کوي او خپل ژوند له پیلېدو او ګناهونو څخه پاکوي. په ټولنه کې له نورو سره یې ورورولي، آرامښت او خوشحالي د دغه روحي بدلون پایلې دي.
ګلونو اوریدونکو، د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نړیوال حکومت یو تر ټولو مهمه ځانګړنه په خلکو کې د عدالت پراختیا ده. په داسې ډول چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خپل یو مشهور حدیث کې فرمایي، لا قیامت مخکې زما له اهل بیت علیهم السلام څخه یو کس حکومت رسیږي چې نوم یې له ما سره یو شان دی او مزکه له عدل او انصافه ډکوي، لکه څنګه چې به له ظلم او زیاتی څخه ډکه شوی وي. حضرت صاحب الزمان علیه السلام په مختلفو ډګرونو کې عدالت په ځمکه باندې واکمنوي. دوی د کسب او کار زمینه تر ټولو لپاره په یوه شان برابروي او په دې ډول هر یو کس د خپل زیار، کوشش او مسلک سره سم عاید ترلاسه کوي او توپیر او بینصافی له منځه ځي. همدارنګه حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایي، کله چې د اهل بیت القائم پاڅون وکړي، بیت المال په خلکو کې په یو شان او عدالت سره تقسیموي. دې ته په کتو سره په مهدوي ټولنه کې یې بېوزلۍ له منځه ځي او لوی سرمایه داران او شتمن خلک د ځان د خودلو او بینصافی رم فرصت نه پیدا کوي. په ټولنه کې د مال او متنال د غونډولو او د فخر کولو فرهنګ خپل ځای له نورو سره د مرستو کولو او د بخنې فرهنګ ته ورکوي او خلک د مادیاتو پر ځای معنویاتو ته لومړیتوب ورکوي. قضایي دوسیې په عدل او انصاف سره فیصله کیږي او د نساء د مبارکې سورې اته پنځوسم آیت باندې پورا پورا عمل کیږي، لکه چې خداوند متعال فرمایي، بېشکه الله تاسو ته د دې حکم درکوي چې امانتونه خپلو حقدارو ته وسپارئ او دا چې کله تاسو د خلکو په مینځ کې فیصله کوئ نو په انصاف سره فیصله کوئ. بېشکه الله تاسو ته ډېر ښه نصیحت کوي. بېشکه الله ښه اوریدونکی، ښه لیدون کې دی.
عزتمنو دوستانو، د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د حکومت پر مهال دمځکې د ودانې دو او د خلکو د هوساینې په اکله زیات حدیثونه نقل شوی دي. په دې حکله د قرآن مجید د عراف د مبارکې سورې په شپږ نویم آیت کې متعال خدای داسې فرمایي: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أو كچيري د کليو او خارونو اوسيدونکو ایمان راوړي او پرهیزګار شي وای، نو موږ به خامخا په دوی باندې له آسمان او مځکې نه برکتونه پرانستلی وای، او لیکن دوی تکذیب وکړ، نو موږ دوی د هغو عملونو په سبب ونیول چې دوی کول. په دې خاطر په مهدوي ټولنه کې انسانان د متعال خدای د رضایت او معنوي کمال ته په لټه کې دي، او متعال خدای هم د خلکو د هوساینې او له زیاتو نعمتونو څخه د هغوی د برخمنېدو زمینه برابروي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم دې مسلې ته اشاره کوي او فرمایي: ده هغه په زمانه کې، یعنی د حضرت امام مهدی په زمانه کې، خلق داسې نعمتونو ته لاسرسی پیدا کوي چې له هغه مخکې هیڅ چا ورته لاسرسی موندلی ندی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم په دې اړه داسې فرمایي: د حضرت مهدی عجل الله د حکومت پر مهال دمځکې پر مخ هیڅ سوبران ځای نه پاتې کیږي مگر دا چې ودان شي. دې ته په کتو سره په آخر زمانه زمانه کې خلک د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف په حکیمانه رهبری سره د بشریت لرغونی هیلې ته رسیږي، هغه هیله چې پکې له زیاتو نعمتونو برخمنتیا، هوساینه، مساوات، برابری او د تبعیض له منځه تلل پکې شامل دي.
خو دوستانو، هوساینه او شتمنی له امنیت پرته نشي برابرېدلی. د مهدوي حکومت یوه بله ځانګړنه هم په ټولنې کې د آرامښت او امنیت برابرېدا ده، هغه که په ښارونو کې، کلو کې، غرونو کې، بیابنونو او سمندر کې وي. په داسې ډول چې د حضرت امام علی علیه السلام په وینا یوه مېرمنه په یوازې سر له خپلو سرو زرو او زیورو آلاتو سره له اندېښنې پرته له عراقه بیا تر شام پورې تللی شي. په هغه وخت کې د امام زمان علیه السلام د نړیوال حکومت په لمنه کې به نه شخصي شخړې او نه هم جنگ وي، او خلک به له پوره امنیت او آرامښت څخه برخمن شي. د صاحب الزمان د حکومت یوه بله مهمه ځانګړنه د خلکو د پوهې زیاتوالی او د علم او ټیکنالوژۍ بې ساری پرمختګ دی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام په دې حکله داسې فرمایي: که علم وویشت برخې وي، د ظهور تر زمانې پورې انسانان یوازې د هغه دوو برخو ته لاره موندلی شي، او پاتې پنځوش برخې یې حضرت امام زمان علیہ السلام خلکو ته پرانیزي. همدارنګه په نورو حدیثونو کې بیا له ظهور وروسته د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د حکومت پر مهال علم او کمال ته د انسانانو ګروهنې ته زیاته اشاره شوې ده. دغو مسلو ته په کتو سره د مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور او نړیوال حکومت زمانه د بشریت د ژوندانه زرین پړاو دی چې په باطل باندې د حق په بریا سره عملي کیږي، او د الهي ځلان د تعلیماتو په اساس او د خداوند متعال د صالح ولی او خلیفه په مشرۍ او حکومت سره یوه بې بدیله او نیکمرغه ټولنه رامنځته کیږي.
عزیزانو په پای کې له معمول سره سم یو ځل بیا لاسونه په دعا پورته کوو او د متعال خدای څخه عاجزانه غواړو چې د حضرت امام مهدی له یارانو څخه مو وګرځوي څو د هغه حضرت د الهي حکومت برم او عظمت تجربه کړو. نو وایو چې سلام دې وي پر مهدی چې عز و جل خدای امتونو ته د هغه د راتګ وعده ورکړی ده څو د هغه په ذریعه ارزښتونه راغونډ او تفرقه لیرې کړي او د هغه په لاس مځکه له عدل او انصاف څخه ډکه کړي او هغه قدرت او پیاوړی مقام ورکړي او پراتګ یې په هغه وعده عمل وکړي چې مؤمنانو ته یې ورکړی ده. آمین یا رب العالمین.
دا تهران د پښتو خپرونې خوګومینه والو د هیلې رڼا نومې لړۍ د دغه وروستي مطلب هم وخت هم دومره وو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو تر بل وخته مو په نعمن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران
رجاء
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله
دا تهران اډو خوګو روژاتیانو او ګرانو اردن کو روژا د خدای ملمستیا ترنوالندې لیبل پروگرام سره ز جمیل بنگش لا خپل همکار
صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شوی او هله دا چې روغ جوړ وي او د خپل پروگرام اوریدو ته وناستو ان شاء الله چې د نورو پروګرامونو په شان په دغه پروګرام کې به هم تاسو ته جالب مطالب وړاندې شي او د تاسو د استفادې وړ به وګرځي.
ګران اوریدونکو د تاسو ډیره ډیره مننه چې تر نن ورځې پورې تاسو د روژا د خدای ملمستیا په پروګرام کې له موږ سره ملګرتیا وکړه او موږ په دې خبرې ډیر خوشاله هم یو. مسلمان تاسو روژاتیان د خدای په وړاندې خاکساري کوونکي کسان یاست ځکه چې په دغه میاشت کې مو د واجباتو په ترسره کولو صبر وکړ. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په فرمایش د روژې مبارکه میا د صبر او د استقامت میاشت ده. حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د روژې د مبارکه میاشتې د فضیلت په حق له پرمیل اے خلکو پرشتیا چې داسې میاشت پر تاسو سیوری غوړولی دی چې پکې داسې شپاشته چې له زرو میاشتو بهتره ده او دا میاشت د روژې میاشت ده. خدای پاک په دغه میاشت کې د روژې ستل واجب کړل او دا د صبر میاشت ده. انسان تل په خپل ټول ژوند کې لا یو شمېر مشکلات او سختیانو سره مخامخ وي او د ترقی او د تکامل په لاره کې یو شمېر کړاوونه او مشکلات زغمي چې ښې نتیجې ته ورسیږي. یو چاره چې انسان ته صبر او زغم ورزده کوي او د هغه روح ته انرژي او خاص انډول او دروندوالی ورکوي چې د پیښو او د مشکلاتو په وړاندې شاتګ ونه کړي او د انساني هدفونو پر لور ډاډ شي روژه ده.
لبرې خوا د بشر وجود د ډېرو غوښتنو سرچینه ده چې هر یوه غوښتنه کمال ته د رسیدا په لاره کې لاس لري او د هغه د ترقی او د نیکمرغۍ عوامل او اسباب ګرځي. خو کچیرې د دغو غوښتنو په سم ډول مشري او مدیریت ونه شي د انسان لپاره ډېر مشکلات رامنځته کوي او د هغه باطن له اندېښنې، ویرې او اضطراب څخه ډکوي. انسان په جنسي غریزو باندې د کنټرول، د نظم د ټینګولو، د اعتدال د ساتلو او د ګروهنو د غږمله ساتلو او د ګروهنو د مشري کولو لپاره صبر او زغم ته اړتیا لري. په حقیقت کې د صبر په ملګرتیا سره انسان کولی شي د چارو په مدیریت بوخ شي او په غیر چاپیر شرایطو باندې کنټرول ترلاسه کړي او سختیانې د خپلو مادي او د معنوي بریالیتوبونو لپاره په فرصتونو بدلې کړي. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو ګان مسه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، هر کله چې په چا باندې کوم مشکل راغې نو باید روژه وساتي، ځکه چې خداوند متعال د قرآن کریم د بقرې سورې په 45 آیت کې فرمایي، لصبر او المنصخه مرسته وغواړي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیا وفرمایل، صبر یعنی روژه. هغه هڅه چې صبر او زغم زیات پیاوړي کوي روژه ده، او د خدای پاک تر ټولو برا یادول مونځ دی، او هر څوک له دغو دوو قوي ملګرو سره مرسته وغواړي بے شکه په پیښو، مصیبتونو، د نفس په خواهشاتو او شیطانی گروهنو باندې بریالی کیږي.
ډیرو ګران اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا. په تیرو دوو پروګرامونو کې مې د روژې د مبارکې میاشتې په قصدي ډول د افطار یعنی د روژې د ماتولو د کفارې د واجبو شرایطو او د هغه د کیفیت او د کفارې د مقدار په هکله له تاسو سره خبرې وکړې. په دغه پروګرام کې هڅه کوو چې د روژې د کفارې د احکامو په هکله یو شمېر ټکي تاسو ته بیان کړو. کچیرې روژه ساتونکی په یوه ورځ کې له یو ځل څخه زیات داسې کار چې روژه به تلوي ترسره کړي، نو په هغه یوازې یوه کفاره واجب کیږي. څوک چې په قصدي ډول خپله روژه باطل کړي او بیا په سفر لاړ شي نو باید کفاره ورکړي. په کوم چا چې کفاره واجب شوې ده، ضروري نه ده چې سمدستي ورکړي، خو هغه باید د کفارې ورکول دومره ونه ځنډوي چې د واجب کار په ترسره کولو کې سستي وګڼل شي. دغه کار کچیرې څوک واجبه کفاره څو کاله تیر شي او ویرې نه کړي، نو دغه کفاره زیاتیږي نه. په دې سربېره د روژې په کفارې کې د قضا او د کفارې ترمنځ واجب ترتیب نه دی لیدل شوی، او البته د هغه کس د روژې کفاره چې سرپرست لري د هغه د سرپرست پر غاړه ده.
عزیزانو، د اسلام د سپیشلی شرع په اساس په دې سربېره چې د روژې په مبارکه میاشت کې په قصدي ډول افطار یعنی روژې ماتول د واجب کفارې سبب کیږي، د رمضان د میاشتې د روژې د قضایي افطار لپاره هم د کفاره ورکول په نظر کې نیول کیږي. د رمضان د میاشتې د روژې د قضا کفاره د واجب کیدا په حق لباید وایو چې چا چې د رمضان میاشتې قضایي روژه نیولې ده، باید له غرمې مخکې روژه باطله نه کړي، او کچېرې په قصدي ډول یې دغه کار ترسره کړ نو باید کفاره یې ورکړي. دغه راز څوک چې د رمضان د میاشتې قضایي روژه نیسي، نو هغه له غرمې څخه مخکې افطار کولی شي، په دې شرط چې د روژې د قضا لپاره وخت کم نه وي. خو که چیرې وخت کم وي او 15 قضایي روژې لري او روژې میاشتې ته 15 ورځې پاتې دي، د واجب احتیاط په اساس د هغه لپاره له غرمې مخکې افطار کول جایز نه دي. که چیرې د افطار وکړي نو بیا کفاره نه لري. د روژه د میاشتې د قضایي افطار د کفاره د ورکولو اندازا لسو بیوزلو خلکو ته د ډوډۍ ورکول دي، او که چیرې څوک لسو کسانو ته ډوډۍ نشي ورکولی نو په ده باندې درې ورځې د روژې ساتل واجب دي، چې د واجب احتیاط په اساس هغه دغه درې ورځې روژې پر لپسې وساتي.
ډیرو عزت من ردونکو د خدای پاک له برکت څخه د ډک دسترخوان میلمنو د تاسو روژې او د وګانې د الله په دربار کې قبول او مقبول شام. ګرانه دوستانه، تاسو به ضرور زموږ روژه د خدای میلمستیا تیر دوه پروګرامونه اوریدلې وي. نو اوس په دغه شپو کې د شب قدر، یعنی د قدر د شپې د فضیلت او د هغې د ګډو اعمالو په هکله درسره خبرې کوو. نن د روژې د میاشتې نولسمه شپه ده او لومړنۍ شپه ده چې د قدر د شپې په نوم سره یې پیژنو. د اسلام له ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو روایت ده، د روژې د مبارکې میاشتې په نولسمه شپه تقدیرونه لیکل کیږي او د روژې د مبارکې میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه هغه څه چې لیکل شوي دي پرېکنده کیږي، او د روژې د مبارکې میاشتې په درویشتمه نیټه د چارو د نهایي لاسلیکې دا چارې ترسره کیږي. د روژې د مبارکې میاشتې د نولسمې شپې لپاره د غسل کولو او د شپې تیرولو په ګډو اعمالو کولو سره ویره د جوشنې کبیر دعا د لوستلو او په سر باندې د قرآن کریم د کېښودلو او قرآن کریم ته په پناه وړلو او د نورو ذکرونو د ترسره کولو سپارښتنه هم شوې ده، چې پکې سل ځله د استغفر الله ربی و توب الله، چې په حقیقت کې له خدای پاک څخه د بخښنې غوښتل دي هم شامل دي. مونږ په دغه ذکر او دعا لستلو سره له تیرو ګناهانو توبه کوو او پښیماني څرګندوو. حقیقي توبه کول هغه ده چې نه یوازې په خولې باندې وشي، بلکې زمونږ په اعمالو او کړچار کې هم څرګند شي. کچیرې مونږ د چا حق خوړلی دی نو جبران یې کړو، او کچیرې په مونږ د چا قرض دی نو بیرته یې ورکړو، او کچیرې د نورو خلکو مال یعنی پیسې وغیره زمونږ له مالونو سره ورګډې شوي دي نو هغه بیا اصلي مالک ته ورستانې کړو.
عزیزانو، په دغه شپه بل ذکر او دعا چې سل ځله یې د ویلو سپارښتنه شوې ده، اللهم لعن کثرت امیر المؤمنین علیه السلام دعا ده. په شپیتم هجری قمری کال کې د روژې د مبارکې میاشتې په نولسمه نیټه د عراق د کوفه په جومات کې ابن ملجم د دنیا په تر ټولو ښه انسان او د مسلمانانو په مختدا باندې د تورې گزار وکړ او اسلامی امت یې غمجن کړ. د روژې د میاشتې په نولسمه نیټه په زاد المیاد کتاب کې داسې دعا شته: اے خدایا، په قضا او قدرت کې، په حتمی چاره او په هغه څه کې چې په قدر شپې حاکمانه چاره مشخص کوي، او په هغه قضا کې چې بدلیږي نه، زمونږ نمونه هم د بیت الحرام په حاجیانو کې ولیکا، په هغو حاجیانو کې چې حج قبول دی او هڅې د قدرونې وړ دي، په هغو کسانو کې چې ګناهان یې وبخل شي او د هغوی بد کارونه چبران شي. اے خدایا، په قضا او قدرت کې دغه کار وکړه چې زما عمر زیات کړي او زما روزي زیاته کړي، او زما په ټولو کارونو کې هغه څه زما لپاره په دنیا او آخرت کې بهتر زما قسمت وګرځوا. اے تر ټولو مهربانانو مهربانا. گران دوستانو، هم هغه ډول چې د دواړو عالمینو د میرمنو له سرورې څخه مو زده کړي دي، په دغه شپه د ټولو مسلمانانو په تیره بیا د بشریت د آخري ژغورونکي حضرت امام مهدي عجل الله فرجه الشریف د سلامتیا او د ظهور کولو لپاره لاسونه دعا ته پورته کوو، او له خدای پاک څخه په خاک ساره او عاجزه سره غواړو چې زمونږ ګناهان دې وبخي او زمونږ حاجتونه دې پوره کړي. آمین یا رب العالمین.
د تهران ریډیو ګران رودن کوروجا د خدای ملمستیا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. له تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
دا روژې د مبارکې میاشتې د اتلسمې ورځې دعا.
اللهم نبهني فيه لبركات أسحار ونور فيه قلبي بضياء أنوار وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثار بنورك يا منورا قلوب العارفين.
اي خدایا په دغه مبارک میاشت کې می د پښمنۍ او برکتونو خبر کړي او د هغه پرنامه زړه نورانی کړي او د هغه د آثار په پیروي می ټول اندامونه او غړی وګماره د خپل نور په خاطر. ای د عارفانو د زړونو روخانه کوون کیا
لمانځنه چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې رب ارینی وای لیدو په سراغلی دی وینم په لکونو مینان چې هله من ښکاری ستا د لور په ورکه الله وای دری دلی دی ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی اورم داناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے اورم داناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمینا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.